درمنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس چې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د جرمني د زرغون ګوند ځینو غړیو افغانستان او سوریې ته د پناه غوښتونکو له لیږلو سره مخالفت وکاوه. د جرمني دوچ ویلې رسنۍ پرون راپور ورکړ چې د دغه ګوند غړي چې د جرمني د ائتلافي حکومت برخه دي، په یو کمپاین کې افغانستان او سوریې ته د پناه غوښتونکو د استولو د سیاست له سختیدو سره مخالفت شوه. د راپور له مخې دغه کمپاین ته د چهارشنبه تر ماسپښین پورې د زرغون ګوند څخه باندې 1300 غړیو لاستیکونه ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د سنبلې پر نهمه 28 افغان پناهغوښتونکي چې په جرمونو تورن بلل شوي وو افغانستان ته واستول. د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان کډوال د چړې په گزارونو د یو جرمن پولیس له وژل کېدو وروسته په دغه هیواد کې د کډوالو ضد احساسات زیات شوي دي. د سویډن حکومت پرون اعلان وکړ هغو پناه غوښتونکو ته به څه باندې 40,000 امریکایي ډالر ورکول کیږي چې د دغه هیواد په خپل خوښه وزي. د دغه هیواد شی اړخي حکومت ویلي د هغه پناه غوښتونکو دي چې د چکلو او سزا له ډارې سویډن ته پناه وروړي ده. سویډن ته له لسیزو راهیسې د بشرپالنې د زبر ځواک په سترګه کتل کېدل، خو په وروستیو کې په ټولنه کې د نویو ورغلیو پناه غوښتونکو په ادغام کې له ستونزو سره مخامخ دی. د سویډن حکومت چې د کډوالو ضد ډیموکراتانې ملاتړ کوي پرون ویلي هغه پناه غوښتونکي چې له 2018 کال څخه په خپله خوښه خپلو اصلي هیوادونو ته ځي، څه باندې 3,500,000 سویډني کرونه چې 40,000 امریکایي ډالره کیږي ورکوي. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ډیرلس ولایتونو کې د تیز باران، تالندې او برېښنا اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پانه کې ویلي چې د بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا په ځینو برخو کې به د باران اندازه له 15 تر 40 میلی متر پورې وي. همدارس د سالنګونو په ګډون به د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه خاورې دوړې وي. ویل شوي چې په ځینو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 80 کیلومترو پورې وي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون پنجشنبه تایید کړ چې درې کارکونکي د اوکراین په ختیځ کې وژل شوي دي. تر دې مخکې کیف د روسیې په یو حمله کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د موټرو د بشتل کېدو اعلان کړی و. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر مریانا سپولاریک په یو بیان کې د دې کمیټې پر پرسونل د حمله غندلې دي. هغه لیکلي دا د منلو نه ده چې د مرستو د ویش یو ساحه په توغندو ویشتل کیږي. تر دې مخکې پرون د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلي و چې د سره صلیب پر موټرو د روسیې په حمله کې درې کسان وژل شوي دي. او په پولند کې چارواکي په روانو ورځو کې د سختو ورشتونو او سیلونو په وړاندې د مقابلې لپاره ځانونه چمتو کوي. په گاونډي هوا چک جمهوریت کې هم چارواکو د خرابې هوا په وړاندې د مقابلې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د پولند د هوا پیژندنې انسټیټیوټ د اټکل له مخې د سختو ورشتونو په نتیجه کې په دریو ولایتونو کې دریمه درجه خبرداری خپور شوی دی. په پلازمینا وارسا کې دغه ښار شاروال یی چیرک سوتریک د بحران لړلی سره غونډه وکړه، ځکه چې په اوجیر سین کې شاید او بو اندازې د سیلونو تر اندازې لوړ شي. دو هغه جشتونه هم ځندول شي چې د اونې د پایله لپاره پلان شوی وو. د چک جمهوریت هوا پیژندنې ادارې د اټکل لمخې په دغه هیواد کې هم پرون پنځشنبه پر روانو ورځو کې د سختو ورشتونو او احتمالي سیلونو لپاره چمتووالی پیل شوی دی. زمو شخله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې. د معلومو واستوالو د غور او دایکونډي ترمن سوار لستنه ملکیان وژلي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت مرستيال وای د سوار لست لکه افغان جنو څوکي خالي دي. په خپل افغان جنیز د کوون کې بیا وای
موږ د لیکانو غند حق لرو، موږ کالی اسلامي دی، حجاب اسلامي دی، موږ خپل مکتبونه به تر اخلاص کړو.
په ایران کې پر افغان کډوالو یو لړ نوی بندیزونه لګول شوي. په ختیځو ولایتونو کې یو شمېر خلک پر ټاپی نه لیکي د کار پیلېدو ته خوشاله دي.
په اوس وخت کې چې افغانستان د اقتصادي ناورین سره مخ دی، اکثره ځوانان بیکاره دي، نو د دوی لپاره دا یو ښه فرصت دی.
طالبانو د کابل په هوټلونو کې پر وارداتي میوو بندیز لګولې. ځینې سوداګر او خلک د دې پریکړې هرکلی کوي
چې د میوو سیزن او زمونږ خپل میوه موجوده خارجي میوه ته ضرورت نه پیدا کیږي.
د پکتیا په ځاځي اریوب کې یو بهر میشتي افغان روختون جوړ کړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دایکونډي ولایت سیمایزو سرچینو ویلې د دایکونډي غور پر لارې د ناپیژاندو واستوالو په بریټ کې لشتل لژت څوارلس ملکیان وشل شوې دي. په دې بریټ کې چې پرون ماسپښین وشو یو شمېر نور ټپیان دي. د موضوع جزئیات واوري.
په دایکونډي کې سیمایزې سرچینه وی ناپیژاندو واستوالو د دایکونډي غور پر سړک د دغه ولایت د اوسیدونکو موټر ودراوه او ډزې ور باندې وکړې. د دایکونډي ولایت د سنگو تخت بندر ولسوالۍ د قریودال کلی یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي پرون ماښام ازادي رادیو ته ویل چې دغه کسان د غور ولایت مرکز فیروزکو ښار ته پر لار و چې د کربلا زیارت کوونکو ته هرکلی ووایي.
د دوی خپلوان او قومونه کربلا ته تللي وو او له هغه ځایه فیروزکو ته راستانه سوي وو. دا خلک د دوی لیدو ته روان وو. څلور کسان ورته کمی نیولی وو، پر دوی ډزې وکړې. څوار لستانه وژل سوي چې ټول ځوان هلکان دي او پنځه تنه نور ټپیان سوي دي.
د دې پوینا ټول قربانیان د قریودال کلی اوسیدونکي دي. په همدې حال کې د دایکونډي د ولایتي شورا پخوانی غړي هادي رحیمی زاده ازادي رادیو ته ویلي چې دا ډیره زړه بوجنون کې پیښه ده.
تانوز گزارش موثق کې ماز
مطلب تر دې دا مشته د ځای خلکو د راکړل سو باوري راپورن لمخي لبد مرغه څوار لستانه شهیدان سوي او څلور نور چپیان دي چې د دوه ټپیانو حالت نازک دي. لبد مرغه تر دې وړاندې هم دا ډول وحشتناک پیښ سوي دي.
د پنشن می پم اپشن د دې وسلواله حمله مسؤلیت کومې ډلې یا شخص نه دی منلې. د دایکونډي سیمایزو طالبانو هم د دې راپور تر جوړېدو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلې. په غور کې د طالبانو د اطلاعاتو کلتور رئیس مولوي عبدالحی زعیم پیښه تاییدوي، خو هغه وایي چې دغه ډزې د غور ولایت په مربوطاتو کې نه دي سوي. په افغانستان کې وخت نا وخت په هغو حملو کې چې شیعه وګړي په نشه کېږي د داعش د خراسان ولایت څنګه داخله ګڼل کېږي.
د ورستیو راپورونو لمخې داعش ډلې د دې بریټ مسؤلیت منلای دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلې شي. ازادي رادیو هر شیبه لطافت.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت مرسیال وایي دا مهال د افغانستان په درسي ټولګیو کې د 1,000,000 څوکۍ تشېدي. هغه پرون پنځشنبه په یو ویډیوي پیغام کې چې د سفارت پر اکسپان خبر شوی ویلي چې امریکا به د جنونو پر مخ د شونځیو د دروازو د بیا پرانستلو لپاره له عدالت غوښتنې لاسوان اخلي. طالبانو څه باندې درې کاله مخکې پر افغانستان دول کې له بیا ټینګولو وروسته انجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیمه منع کړي دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
په افغانستان کې د نجونو پر مخ د شوونځیو او پانتونونو د تړلو په اړه د اندیشنو په لړ کې د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ پوړی ډیپلوماټ وایي د افغانستان په درسي ټولګیو کې د 1.4 میلیون نجونو څوکۍ تشې دي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د سفارت مرستیال ډونالد براون د پنځمه پورې د سفارت پر اکسپانه یا پخوانی ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې هیواد د ټولو لپاره د یو روا حق په توګه د زده کړو ملاتړ کوي.
متحده ایالاتونه د ټولو افغان میندو او پلرونو ترڅنګ ولاړ دي چې د خپل اولادونو او د خپل هیواد د راتلونکي لپاره د زده کړې حیاتي اړتیا درکوي. موږ به هیڅکله د نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانستلو ملاتړ لاس وانخلو.
د څوارلسم لمریز کال په دوبی کې پر افغانستان تربیه او کمنیدو وروسته طالبانو د نجونو پر مخ منځنی ښوونځي او عالی لیسې وتړلې، او په څوارلسم لومړي لمریز کال کې د نجونو او ښځو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. په افغانستان کې د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو لپاره له کورونایو او بهرنیو غوښتنو سره سره طالبانو تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. په افغانستان کې هغه نجونې چې لزده کړو راګرځول سي وایي چې لزده کړو محرومیت پر دوی منفي اغیز کړی دی.
دیوانم مدینه ده د یولسن ټولګي زکون کې یم مل طالبان څخه دا غوړ سم مکتب خلاص کې موږ د لیکانو غند حق لرو بشریت لرو د موږ کالی اسلامي دی جاب اسلامي دی موږ په هیڅ لدې سره د موږ راتلونکي خرابې ځای کې د دې موږ راتلونکي خراب نه کې ځای نه کې مستقبل مکتبونه به تر خلاص کې.
د وژیا اسمبلی پر 15مه د افغانستان په تودو سیمو کې نوې شوونیس کال پرته لدې چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه ورکړل سي پایل سوچي. یوازې هلوکانو ته د ټولو شوونځیو دروازې پرانیستوي. یونسکو د سپتمبر میاشتې د اتمی یا د سواد نړیوال ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر سواد د ټولو لپاره یو بنسټیز بشري حق بللی وو او زیاته کړې و چې سواد له نورو بشري حقونو لویو ازادیو او نړیوال طبیعت څخه د ګټې اخیستنې دروازې پرانیزي. سرشکل یو ور بیا د ورځ داسې محل راغله چې په افغانستان کې د طالبانو تر ورکې لاندې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي پرته لدې چې مخکې کومه خبرتیا ترلاسه کړي سیم کارتونه او بانکي حسابونه د دغه هیواد د دولت لخوا تړل شوی دی. دوی زیاتوي چې لدې عملی ورځنی چارې له ستونزو سره مخامخ دي. ځینې ادعا کوي چې سیم کارتونه او بانکي حسابونه د اوسېدو په قانوني اسنادو ترلاسه کړي وو. نور جزئیات د سنا کاکړه پر راپور کې.
پیران کې د افغان کډوالو د ستونزو په دوام د دغه هیواد دولت په یو تازه اقدام کې د افغان کډوالو سیم کارتونه او بانکي حسابونه تړلې دي. یو شمېر افغان کډوالو دا کوي سیم کارتونه او بانکي حسابونه د اوسېدو په قانوني اسناد واخیستي وو، خو بیا هم پرته لدې چې له مخکې کوم خبر ورکړل شي ورتړلې دي. یو له دوی څخه سیدا ده چې وایي د ایران حکومت د اقدام له امله د ژوند ورځنی چارې له ستونزو سره مخ شوی دي.
زموږ د کورنۍ د څو غړو سیم کارتونه په دې پلمه تړل شوي چې څښتن یې له هېواده وتلی. په داسې حال کې چې موږ اوس هم په ایران کې یو، خو سیم کارتونه مو بند شوي دي. هم مو سیم کارتونه بند شوي او هم مو بانکي حسابونه.
اغلی سیده وای د بانکي کارتونو په درلودو سره دوی کولای شول چې په بیلابیلو برخو کې تخفیف ترلاسه کړي، چې په خبره اوس له دې امتیاز نه دی برخمن. په ایران کې یو بل افغان کډوال چې نغوري نومې په راپور کې واخیستل شي هم مرته شکایت لري.
سیم کارت مې یو میاشت فعال او بیا بند شو. د دې لپاره چې اړتیا وه دفتر ته مو مراجعه وکړه او مو ویل چې سیم کارت بند شوی. هغوی وویل دا زموږ په لاس کې نه دی، تاسو باید شبکې ته ولاړ شئ او د افغانانو سیم کارت د دولت لخوا تړل شوی. فقط همدومره یې وویل، نورې څه ونه ویل.
پیران کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مسؤول امید پویا هم د دې موضوع په تایید سره ازادي راډیو ته وویل.
ما په خپل ویل دل زما د ملګرو موبایلونو کار نه کوي، اوس هم زه ورسره په تماس نه یم. موبایلونو یې بندي دا چې سیم کارت نه لري، باید د خپل کار خښتن یا او بل د ایرانی پنوم کې سیم کارت واخلي چې بند نشي. ان هغه کسان چې په پاسپورت راغلي سیم کارتونو بند شوي.
د ستونزې په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې داسې مهال دی چې په دې وروستیو کې د هیواد پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي. په لوی ښارونو کې د هغوی پر کار او فعالیتونو سخت بندیزونه لګولي دي او د ایسترو له ګواښ سره هم مخ دي. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قومندان احمد رضا رادان د وکی په شلمه نیټه یو ایراني رسنۍ سره په مرکه کې وویل هغه 2 میلیون افغانان چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د 2015 کال د مارچ د میاشتې تر پایه به وایستل شي. پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنی وروسته په تیرو 3 کلونو کې د بیکاری، بېوزلۍ او امنیتي ګواښونو د زیاتېدو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ګڼ افغانان کډوالۍ ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په وینا په اوس وخت کې شاوخوا 4.5 میلیون افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي، خو ایراني چارواکي د افغان کډوالو غیر رسمي شمیر له دې زیات ښیي.
تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي د ټاپي پروژې د کار پر بیا پیلېدو خوشحالي څرګندوي او وایي له دې سره به افغانستان پرمختګ وکوي، بیروزګارو کسانو ته به کار پیدا شي او د هیواد له اقتصادي، سیاسي او امنیتي ثبات سره به مرسته وکړي. د ټاپي د ګازو پایپلاین له ترکمنستان څخه تر هندوستان پورې غځي شي او له ترانزیت څخه افغانستان د کال 450 میلیون ډالر حق العبور ترلاسه کوي. همدارس ګونو کسانو ته د کار فرصتونه برابرې شي. تفصیل په دې راپور کې
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ویل کلونو انتظار وروسته د ټاپي په ملي او ګټوره پروژه کار پیل کول د هیواد د راتلونکي ته ډیر خوشاله کړی دی. په وینا دې سربا افغانستان د پرمختګ، آبادی او د نورو سره د سیل کېدو پر لور ګړندی ګامونه واخلي. سهیل او عبدالرحمن نور:
په اوس وخت کې چې افغانستان د اقتصادي ناورین سره مخ دی، اکثره ځوانان بیکار دي، نو د دوی لپاره دا یو ښه فرصت دی. تقریبا د 1.5 فورې خلک په دې کې مصروف وي. دا یو فقر او د غربت د منځوړلو لپاره یو ښه وسیله جوړېدلی شي. خپل د یو اقتصاد په پرمختګ کې دا یو غټ اقدام او غټ رول لوبولې شي. د صنعت په برخه کې دا غد ډیر فرمختګ دی. په صنعت د فاره به دا غد سون مواد برابروي.
د خوخي زاید چې په افغانستان کې د ټاپيستر پروژه بیا پیل شو او د ترڅنګ د نوري پروژې چې د نوري فایبر انټرنیټي خدماتونو پراختیا او د وسپنې د پټلۍ د جوړېدو چاري هم دي. دا د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره یو غوره او ښه ګام بولم. د دې پروژې څخه به هر کال تر 300 میلیون ډالر افغانستان ته د ترانزیت ورکول کیږي او هغه افغانان چې د کار لپاره نورو هیوادونو ته په قاچاقي ډول په خطرناکو لارو ځي، هغوی ته به هم په داخل د افغانستان کې د کار زمینه برابره شي.
د کونړ اوسیدونکي او فرهنګي شخصیت ډاکټر نظام الدین مالیار ازادي راډیو ته وویل د ټاپي او نورو پیل شوو پروژو سره به افغانستان په اقتصادي، سیاسي او امنیتي لحاظ ثبات پیدا کړي.
د سیمه د هیوادونو سره به سیاسي اړیکې غښتلي شي. د انرژي په برخه کې به پرتی ستونزې راکم شي. سیاسي او اقتصادي ثبات کې به ډېر مرسته وکړي. د پانګونې لپاره به زمينه برابر شي او خلک به باور وکړي چې پانګونه وکړي او په عمومي توګه به د هیواد په سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت مثبت اغیز وکړي. په عموم کې د افغانانو لپاره د دې پروژې پیل ډېر هیله بښونکې او د افغانانو دردونو د مداوا په توګه یادولی شو.
د یادو ولایتونو اوسیدونکي وایي کله به خوا د دغه پروژې سره افغانستان په اقتصادي لحاظ پرمختګ کوي، د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د یو نخلوونکي پل په حیث رول لوبوي، نو لبل پلوه به هغه ګوندین چې د افغانستان په ورانۍ او دلته په جګړو کې خپل ګټې لیدلې لدی وروسته به اړوي چې هغه جنگي پالیسۍ بدل کړي. گوهر رحمان صافی:
د ټاپي پروژې سره کېدل شي د افغانستان د همسایه کم هیوادونو چې دي دوی سره روابط لا هم ښه کېدل شي. د خپل ګټو په خاطر باندې هم کولای شي چې گاونډیان یو خپل رویشلو کې تغییر راولي. د افغانستان په وسنی سیاست چې کوم پر مخ دوی وړي، کوغه منفي سیاست وي، ښه سیاست نه وي د افغانستان په اړه باندې، خو ولې کېدل شي د ټاپي سره سیاستونه هم تغییر ومومي. همسایگان به ضرور خپل ګټې ته ګوري، نو تمرکز به په ښه سیاست باندې کوي.
ټاپي ګازو پایپلاین 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ترکمنستان څخه د افغانستان او پاکستان لارې هند ته لیږدول کیږي. د نورو ګټو سربیره به افغانستان په کال کې د دغه پایپلاین د ترانزیت څخه 450 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر اسرائیل به فشار ته دوام ورکړي چې په غزه ترنګ کې پر بشري ساحو د حملو نه کولو لپاره لا نور اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې چې د چهارشنبې په ورځ د یو شوانځي پر انګړ چې بې کوره شویو فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه، د اسرائیل په حمله کې 14 کسان ووژل شول. د دې موضوع جزئیات واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون پنځشنبه ویلي چې پر اسرائیل د دې لپاره فشار ته دوام ورکوي چې د غزې تړانګې پر بشري ساحو له حملو ډډه وکړي. دا څرګندونه داسې وخت کې چې د چهارشنبه په ورځ د غزې د یو شوونځي پرانګړ چې بې کوره سویو فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه، په یوه حمله کې څوارلس کسان ووژل سول. په جلسو کې شپږ تنه د ملګرو ملتونو کارکوونکي و چې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو بنسټونو او هیوادونو دا حمله وغندله. په همدې حال کې ترکیه هم اعلان کړی چې د یوه ترکی الاصل امریکایي فعال د وژنې په باب یې خپلې څېړنې پیل کړې دي. دغه کستیره اونۍ پیژغل سوي لویدیځه غاړه کې د میشت ځایونو د جوړولو خلاف اعتراض کې برخه اخیستې وه چې د اسرایلي ځواکونو په ډزو ووژل سو. په همدې حال کې د سوریې یوې دولت پلوه رسنۍ او د اپوزیسیون د جګړې څارونکي ډلې ویلي اسرایل پرون پنجشنبه د سوریې په جنوب کې پر یوه موټر حمله وکړه او دوه کسان یې ووژل. تیره چهارشنبه د ملګرو ملتونو پر یوه اړوند شوونځي په حمله کې داسې محل خلکو ته مرجوب لواوښته چې د غزې د محلي رسنیو په حواله په هماغه ورځ په ټوله غزه کې د اسرایل په هوایي حملو کې لږ تر لږه څلور دیرش تنه فلسطینیان ووژل سول چې نونس یې ښځې او ماشومان وو. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي تر اوسه د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې څه باندې یو څلوېښت زره فلسطینیان وژل سوي، خو دا یې نه دی ویلي چې په دې شمېر کې څو تنه ملکیان او څو یې جګړه مار وو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې په جګړه کې چې بله میاشتې کال پوره کیږي، د غزې د قلمرو چې د وګړو شمېر یې دوه میلیونو او دریو لکو ته رسیږي، نوي فیصده یې څو وارې له یوې سیمې څخه بلې هغې ته بې ځایه سوي او دا قلمرو سخت ویجاړ سوی دی. دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې د حماس ډلې په رهبرۍ وسلوالو د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. ګومان کړي چې لا به هم سل کسان له حماس ډلې سره یرغمل وي او ویل سوي چې د دې شمېر یو پر درېمه برخه به د یرغمل پر مهال مړه سوي وي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت د کابل په هوټلونو کې په هر راز بهرنۍ او میوه بندیز لګولې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل شاروالی ویلي دا اقدام له افغاني محصولاتو د ډیر استفادې او ملاتړ لپاره شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر هوټل لرونکي وایي چې د دې کار هرکلی کوي او چمتو دي چې په خپلو هوټلونو کې تازه افغاني میوه خلکو ته وړاندې کړي. یو شمېر بڼوال هم په دې پریکړه خوشي څرګندوي او وایي چې له دې سره به د دوی د میوو پلور زیات شي. تفصیل د ابد سپوږمۍ په راپور کې
په افغانستان کې د سوداګرو او بڼوالو له شکایتونو وروسته چې په هیواد کې دننه او بهر یې خپل کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې لري، په هغه تصویري راپور کې چې تازه د کابل ښاروالۍ په ایکس پاڼه خپور شوی، د کابل ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم د ریاست مرستیال اسمت الله انصار وایي چې دوی په هوټلونو کې د هر ډول بهرنۍ میوو په استفاده کولو بندیز لګولی او له دې بهیر به څارنه کوي. اسمت الله انصار زیاتوي چې له سرغړوونکو سره به د سرغړونې په صورت کې قانوني چلند وشي.
د اسلامي امارات د رهبرۍ پریکړه په اساس باندې د ودونو د هوټلو کې به من بعد وطني تازه میوه استفاده کیږي. د هغه په اساس باندې موږ نن شپه راووتو همکاري د رئیس صاحب د اتحادیې نو هوټلونه وکړه.
خو هوټل لرونکي وایي د دې کار هرکلی کوي او چمتو دي چې خپل محصولات وکاروي. په ننګرهار کې د سپوږمۍ هوټل مالک وایي چې دا پریکړه د دوی پر کار مثبت اغیز لري.
الحمدلله موږ خپل د څومره افغانان چې د تقاضا د افغانستان د میوې نه ده، چې زیات خلک زیاتره خرکی انګور خوښي، مڼې خوښي، خربوزه خوښي. نو الحمدلله اوس موږ په میوه کې په دې وخت خو بیخي پریمانی ده. نورم ان شاء الله چې موږ د سه کامیاب ته د افغانستان د میوې نه نیو او ټول هم دغه د افغانستان میوه خوښي. نو موږ د خارجي میوې نه دونه زیات دغه نه لرو چې د خارج میوه څوک موږ نه تقاضا وکړي او غواړي. نو موږ په دې باندې فخر کوو د افغانستان خسته میوه د ټول افغانانو خوري.
دا پریکړه په داسې حال کې ده چې د افغانستان بڼوال او بزګرانو په وار وار لازادې رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د نننه او بهر خپل محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې شکایت کړی دی. دوی ویلي د خپل کرنیزو محصولاتو د خوسا کېدو لويري ان اړکیږي چې خپل محصولات په تاوان وپلوري. د بغلان ولایت یو بڼوال عبدالواسع زدران چې د مڼو او الوچو باغونه لري له تازه پریکړې خوښ دی، خو وایي هیله لري چې د دوی میوې په لوړه بیه ورنه واخیستل شي چې تاوان نه ګټه وکړي.
مونږ د دغه اعلامینه ډیر خوشاله یو او هیله لرو چې او دا کار هم ډیر ګټور دی. وخت به زمونږ میوه په بازارونو کې ورستی کېده، په لوړ قیمت باندې خرڅېدلې او کوم د قانونو بچ خپل د میوه لپاره څومره زیار وستلای وو هغوی به ډیر ناهیلي وو.
اوس پوښتنه دا ده چې په دې سره به له بهر نه د تازه میوه په واردولو هم بندیز ولګیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوی غړی خانجان الکوزی وایي په دې برخه کې به هیڅ بندیز نه وي او په رسمي ځایونو او دولتي دفاترو کې له افغاني کرنیزو محصولاتو د حتمي استفادې څخه هرکلی کوي.
او په هوټلو کې چې تقریبا خصوصا یو تعداد هوټل دولتي دي او اکثره خصوصي دي، هغه ته هم سپارښتنه دا ده چې د داخلي میوه نه استفاده وشي، چې د میوه سیزنی او زمون خپل میوه موجوده خارجي میوه ته ضرورت نه پیدا کیږي. البته دا به معنی نه ده چې د خارجي میوه تجارت دی بند شي، نه، تجارت آزاد دی او په مارکیټ
د ادونه د چې په افغانستان د طالبانو تربیا وکمنې دوه مخ کې د افغانستان میوه او سبزي په ټوله کې کرنیزه تازه او وچ محصولات بلا بلو هیوادونو ته د ځمکه او هم هوایی دهلیزونو لاره انتقال دل، خو په وروستیو دریو کلونو کې هوایی صادرات ډیر کم شوي او د ځمکه لاره هم صادرات وخت په وخت لستونزو سره مخ وي. د افغانستان ډیره برخه تازه میوه پاکستان او دغه هیواد لوري نورو هیوادونو ته صادریږي، خو افغان سوداګر ادعا کوي چې پاکستان د افغانستان د تازه میوه په موسم کې په بلا بلو پلمو د دغه صادراتو مخنیسي. بادرونکو موټر چلوونکو سره د ټاټ په نوم د تاګ راتګ د موقتی سند نشټون د افغانستان پر تازه میوه او سبزیو د پاکستان حکومت لخوا د طرفو لوړول، له ترخم دروازې ها غاړه د سیمه ایزو خلکو لخوا د لارې بندول، په دې وروستیو کې پاکستان او دغه هیواد له لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د کرنیزو تازه محصولاتو د صادرولو په وړاندې جدي ستونزې وي. افغان سوداګر ادعا کوي چې له دې عمله دوی ته په میلیونونه ډالره زیان رسیدلی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې یو بهر میشت افغان پنګوال په خپل شخصي لګښت د مور او ماشوم دوه بستري روغتون جوړ کړی چې د سپتمبر په لسمه پرانیستل شو. مسؤولو چارواکو وویل په دې روغتون ټول ټال ولکه اویا زره ډالر لګښ شوی او هدف د مور او ماشوم د مړینې د اندازې ټیټول دي. افغانستان تر اوسه هم په هغو هیوادونو کې شامل دی چې د روغتیایي خدمتونو د کموالي له کبله پکې د مور او ماشوم د مړینو اندازه خورا لوړه ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب د لرې پرتې سرحدي ولسوالۍ د سرګل کلی په سیمه کې د یو بهر میشت افغان له خوا د ولکه اویا زره امریکایي ډالرو په لګښت یو دوه ویشت بستري زیږنتون جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د دې روغتیایي بنسټ د جوړوونکو په وینا چې نه یوازې د روغتون لپاره تاسیسات او ودانې مجهز جوړې شوي، بلکې دا روغتون په اوسمهال پرمختللې ټکنالوژۍ سنبال شوی او تر شپږو کلونو به یې ټول صحي خدمتونه هم وړیا وي. د حبیب رحمان روختون مشر داوود شیرزاد مشال راډیو ته وهل
سمته لاس اوس خو دې مور او ماشوم دې دینه پس به جرایي او اکسیرم پکشتا او لابراتوار دې تر څنګ ورورو دې دی وخت سره چې څومره ضرورت پیخیږي هغه ورته نور شاغم څنګه ورکی زیاتیږي.
د سیموال پوینا پوزازیاریوب کې چې لدې مخکې ځانګړي زګنتون نو نو د نیمګړو روغتیایي خدماتو او نور ستونزو لپاره پکې د مور او ماشوم د مړینې ګراف لوړ وو. د زازیاریوب سیدونکو نوید عزیز وایي
اجازه
ولسوالی کې د مور او مشوم زیګون د مارک چډیر لوړ او د ورته ډیر شته ضرورت وو. خوشبختانه چې دغه یو اسری روختون جوړ شو. روختون یقینا جوړ شو ډیر پاسلی عمرن وسایل سره دالته د طبابت په برخه کې باید اسری طبي وسایل او تاسو پاملرنه وشي او وسایل ورکړي.
د پکتیا د زازیاری بوسیدون کې کلیوي خواد یاد روختون جوړولو ته د مهم پرمختګ په نظر ګوري. ترڅنګ له مسؤلینو غواړي چې مجرب طبي پرسونل دې هم پکې وګمارل شي. د زازیاریوب یو بل اوسیدونکي محمد قاسم سالکوال
بالخصوص د صحت وزارت په کارمندانو مسؤلینو باندې د اریوب لسونه غږ کوو چې زمونږ کلینیکونو کې چې د څومره اسبابو د صحت په بخش کې ضرورت ته کاغه ډاکټران دي او بالخصوص کا ډاکټران دي زګندون د فاره د میاندو او د ماشومانو د فاره سہولتونه موجود شي.
که څه هم په اوس وخت کې به د حبیب الرحمن روغتون او زګندون د فعالیتونو ډیر تمرکز د مور او ماشوم لپاره روغتیایي خدماتونو توی خوځای خلک په نور برخو کې هم روغتیایي خدماتونه غواړي.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د جرمني د زرغون ګوند زینو غړیو افغانستان او سوریه ته د پناه غوښتونکو له لیږلو سره مخالفت وکاو. د جرمني دوه چویلې رسنۍ پرون راپور ورکړ چې دغه ګوند غړي چې د جرمني د ائتلافي حکومت برخه دي په یو کمپاین کې افغانستان او سوریه ته د پناه غوښتونکو د استولو د سیاست له سختیدو سره مخالفت شولې ده. د سویډن حکومت پرون اعلان وکړ هغه پناه غوښتونکو ته به سباندې څلور ډیر سره امریکایي ډالر ورکول کیږي چې دغه هیواد په خپل خوښه وزي. دغه هیواد شی اړخي حکومت ویلي د هغه پناه غوښتونکو دي چې د چکلو او سزا له ډارې سویډن ته پناه ورورې ده. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ډیر لس ولایتونو کې د تیز باران، تالندې او برېښنا اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پانه کې ویلي چې د بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا په ځینو برخو کې به د باران اندازه له 15 تر 40 میلی متر پورې وي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون پنجشنبه تایید کړ چې درې کارکونکي د اوکراین په ختیځ کې وژل شوي دي. تر دې مخکې کیف د روسیې په یو حمله کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د موټرو د بشتل کېدو اعلان کړی و. او په پولند کې چارواکي په روانو ورځو کې د سختو ورشتونو او سیلونو په وړاندې د مقابله لپاره ځانونه چمتو کوي. په گاونډي هیواد چک جمهوریت کې هم چارواکو د خراب هوا په وړاندې د مقابله لپاره چمتووالی پیل کړی دی.
اساسي او بشري حقوق. قدرمن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته راغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ټولو وګړو لپاره د اعتراض او لاریون کولو په حق باندې خبرې کول. موږ سره په خبرونه کې میلمه دی په اروپا کې د بشري حقوقو فعال او افغان خبريال صفت الله زاهدی. زاهدی صاحب، چون خبرونه مو د لاریون او اعتراض د حق په اړه ده، څه به خې په پایل کې په خپل د همدې اعتراض او مظاهره یا لاریون په اړه خبرې وکړو؟
لاریونونه یا اعتراض دا یو مدني حق دی. انسان هر هغه څوک چې په ټولنه کې ژوند کوي، په هر ټولنه کې وي، هغه حق لري چې د یو څه په اړه باندې خپل نظر شریک کړي، مبارزه وکړي، اعتراض وکړي، یو لاریون جمع کړي. خو له د قانون په چوکاټ کې هغه ته اجازه ورکول کیږي. دوی باید خپل یو مدني حق چې لاریون دی هغه باید ترلاسه کړي. تر دغه وخت پورې یو لاریون لرو یا مدني اعتراض لرو او خپل دغه لاریون ته ادامه ورکو، وروسته باید هغه ته اجازه ورکړل شي تر څو پورې دوی خپل دغه مدني حق چې دی هغه ترلاسه کړي. او تاسو په ځینو هیوادونو کې دغه حقونه تنه اخیستل وی چې هغه ته اجازه نه ورکول کیږي تر څو پر دوی خپل لاریون نه وکړي. خو ولې ډېر وختونه په ځینو ځایونو کې اوس پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنوي باندې خپل ژغ پورته کوي، د رسنوي لاره لیکنی کوي، خبروي، یا هم ګڼي نورې لارې دي. مثلا ځینې خلک بینرونه چاپوي او هغه توړند کوي، ان ځینې کوچنی سټیکرونه چاپوي او د خلکو پر کورونو دروازو دیوالونو د نورو داسې عامه ځایونو باندې شلوي چې خلکو ورته پام سي تر څو پرې هغه موضوع چې دغه ګرم سي او له دې څخه وروسته استفاده کوي. نن سبا دغه لاریونونه یا دغه مدني اعتراضونه چې دی په بیلابیلو بڼو باندې ترسره کیږي.
تاسو خو خبرو ته اشاره وکړه، هغه دا چې اعتراض کول لاریون کول د هر وګړي که په هر هیواد کې حق دی د حساسي حقونو کې راځي او دوی ته باید اجازه ورکول شي. راځو افغانستان ته. په اوسنی وضعیت کې چې د طالبانو حاکم نظام نه غواړي غاک پورته شي، دغه قانون چې هلته راغلی چې خلک باید دوغمره ساعته وړاندې حاکم نظام ته دولت ته خبر ورکړي بیا لاریون وکړي، مګر د طالبانو نظام خو خلک غاک پورته کولو ته نه پرېږدي، کله که دوی اجازه هم د لاریون غواړي دغلته څومره د خلکو اساسي حق بشري حق تر پښو لاندې دی؟
زه فکر کوم چې لاریونونه ټول هغه کسان چې خپل د مدني حق د غوښتنو لپاره هر آواز او په هر لار چې پورته کوي هغوی ته باید اجازه ورکړل سي، او د هغې نه ورکړې اجازه پر دې باندې دلالت کوي چې له دوی څخه دغه مدني حقونه اخیستل کیږي. هر هغه څوک چې وي، هغه که په تیر حکومت و که اوسنی حکومت د طالبانو دی، هغوی باید په دې اړه باندې فکر وکړي، خلکو ته باید اجازه ورکړي تر څو پرې خپل غږ پورته کړي. ګورې مدني حقونه په اسلام کې شته. که موږ او تاسې د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د پیغمبر دورې ته وګورو چې کله هغه پیغمبر و، په هغه دوره کې هم خلکو خپل حق غوښتی او هغه ته به ویل چې یا رسول الله که دا کار داسې وسي نو څنګه دی؟ هغه به هر صحابي چې بو هغه به ورته ویل چې صحیح خبره ده، دا ښه خبره ده، خو په دې باندې باید اجماع وسي. او بیا به وروسته هغه کسان راوغوښتله او له ټولو سره به مشوره وکړله، چې کله به هغه کیسو الله جل جلاله به ده ته وحي وکړلې او ویل چې دا ښه خبره ده، دا ځینې کارونه داسې باید وسي، دا باید منع سي او دا باید وسي. نو هماغه وخت کې اسلام ټولو انسانانو ته حق ورکړی او چې تر څو پورې سړی د خپلې مدني ازادۍ لپاره چغه پورته کړي او شغ وکړي، او د دې حق هیڅوک نشي اخیستلی. او دا کار که څوک کوي، زه فکر کوم چې دا اصلا د خلکو یو ډول ګروګان رانیول دی او دا به ښه موضوع نه وي.
ډیری چې لیدل شوي دي هغه کسان چې دوی راځي لاریون کوي، اعتراض کوي او څه غواړي غږ پورته کوي، دوی وهل کیږي، بندې کیږي، په دې باندې خبر راته وکړي چې دغلته له دوی سره څومره زور زیاتی روان دی؟
په مدني حقونو د دغسې اخیستلو پر مهال باندې کله ناکله وخت خیرم تاوتریخوالی رامنځته کیږي، او ان ځینې کسان یا لاریونوال چې دي هغوی بندې کیږي. نو د هغوی د مخنیوي لپاره تر ټولو ښه خبره دا ده چې سړی باید د هغوی غږ واوري. خو مخکې چې ما وویله، ټول لاریون کوونکي کسان باید 24 ساعته او ان ځینې تر 72 ساعتونو پورې له مخه خپل دولتي چارواکي خبر کړي، او هغوی باید دوی ته ووایي چې همدغه ځای کې موږ دغسې لاریون کوو. خو د لاریون تنظیم کوونکي مکلف دي چې د دغه سکرونو مخه ونیسي تر څو پورې په لاریون کې کومه ستونزه رامنځته نه شي. که چیرې یو څوک قصدن د عمل ترسره کوي، دا د بشري حقونو نقص دی او د دې کار مخه باید ونیول سي. زه فکر کوم چې په هر اداره کې دغه کسان باید ونیول سي او هغوی ته سزا ورکړل سي.
څه فکر کوئ ولې په افغانستان کې اعتراض، لاریون دومره ورسره خشونت کیږي او تاوتریخوالی ورسره کیږي؟ نه پرېږدي چې خلک مظاهره وکا، نه پرېږدي چې خلک په یو موضوع کې اعتراض وکا، دوی ولې دا کار کوي؟
عموما که موږ او تاسې افغانستان ته سر وښکاره کړو، افغانستان کې که چیرې څه وینو، افغانستان کې هر هغه کس چې د نظام پر وړاندې کله غږ پورته کړی یا هلته خلک راولاړ شوي ټکولی، دا که د امیر امان الله خان د واکمنۍ څخه یې ونیسي او بیا د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د سردار داود خان دغسې د خلق دیموکراتیک ګوند او د دې سر تر څنګ جمهوریت پر وخت اوس طالبان د دغه سکرونو مخه نیول چې دی، هغه دادی چې باید خلک ونه ځورول سي، ونه وهل سي، ونه ټکول سي، مسلکی کسان ته اړتیا سته. زه فکر کوم چې لا اوس هم تاسو وګورئ د طالبان په دغو لیکو کې تر اوسه هماغه سي مسلکی کسان چې هغوی د بشري حقونه تر ډېر پر وپېژني او د بشري حقونو د کنونسیون په اړه باندې خبرې وکړي، هغوی له په دې اړه باندې تر اوسه پورې نه پوهېږي. او دا کسان مسلکي نه دي چې دغسې برخورد کوي له خلکو سره.
یو خو مسلکي نه دي، بله خبردار ده چې د طالبانو نظام د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. دوی نه پرېږدي چې اته غږ هم پورته کړم. مثلا همدا اوس د نجونو لپاره ښوونځی نشته، د ښځو لپاره کار نشته، ځوانانو باندې بیلابل بندیزونه وضع کوي چې پرې ورسته کې یو موضوع دار چې سری خولې ته نه پرې دي سری خولې به بسار کې دوه مسایل ته نه پرې دي فکر نه کوي چې دوی هر څل خلکو اخیستي دي دوی اوس غاک پورته کول ته نه پرې دي دوی فکر کوي چې خلک لاریونونه کا اعتراض وکړو دنیا نه خبرېږي چې موږ څه کوو فکر نه کوي چې دوی یعنی دوی خپل وړو کې شګه ده ځکه دسی کوي
الله یې خو کسان مسلک نه دی او بل دغه سکړنې چې دي د بشر زده کړنې دي او زه فکر کوم چې دومره بندیزونه په یو چا باندې وځ کول در دي معنا ورکړي لکه یو څوک چې زندان کې اچول کیږي او دا شنه دي تر یو سړی خپل وګوري او یو چا تورتوي چې شه پتا باندې دا بندیزونه وځ دي نو دوی خپل غوښتنې کوي چې نړیوال ټولنه دې په موږ باندې بندیزونه لري کړي هغه بندیزونه چې دوی پر سفرونو باندې و ولې دوی غوښتنه کول خو علت دا و چې د یو انسان تقاضا دا کوي چې سړی باید آزاد وګرځي نو دوی باید هم خپل پر ملت باندې رحم وکړي او دغه بندیزونه چې دي هغه لری کړی او خلکو ته اجازه ورکړي چې ونسی ژخ پورته کړي خو لی خلکو چې کله ژخ پورته کړي هغه درته وایي چې راست یو سات وروسته باید راوغوښتل شي ولایتي ادارو کې له هغوی سره خبرې وسي او د هغوی ستونزې ته رسېدګي وسي که چیرې دا کار نه کېږي زه فکر کوم چې دغسې کړنې به ښې پایلې ونه لري که تاسې وګورئ چې تیرو حکومتونو دغسې کارونه کړي وه او د ټول نظام هم دغسې سړی یو ګیروګان ونیسي د ګیروګان غوندې نیول د خلکو دا اصلا ستونزې پېښوي په ټولنه کې او نو د دغسې ستونزو دپاره باید سړی وار د مخه ګام پورته کړي او د دغسې کړنو مخه باید ونیول سي.
بله د افغانستان په اوسني وضعیت خو خبرې وکړي او دا چې لاریون ته اعتراض ته خلک نه پرېښودل کېږي د ده زیانونه مو هم بیان کړل. راځو اوس دې ته که چیرې په افغانستان کې هر سړي کولی سوای چې خپل غږ پورته کړي دې به څومره ښېګڼې درلودلې له یوه اړخه خپل خلکو ته چې دوی به روانن ارامه و چې دا که کوم څه نه لرم زه یې غواړم زه یې غوښتلی سم مثبت اړخونه یې کوم دي که یو څوک وکولی سي خپل غږ پورته کړي؟
ښه وګورئ سالم نیوکه پر ټولو خلکو باندې دغسې چې دی هغه په ټولنه کې وایسله رامنځته کوي که چیرې سړی نیوکې کوي او هغوی ته حکومتونه غوږ نیسي زه فکر کوم چې دا په نظام کې اصلاح رامنځته کوي او دا ټولنه یا دغه ملت چې دی دا حکومتونه خپل زړونو ته نږدې کوي. خلک په یو نظام باندې باور لري که چیرې یو څوک دغسې د دوی نیوکو ته غوږ ونیسي او لاریونو ته اجازه ورکړي هغوی ته ورته وایي چې تاسې ازاد یاست هر څه چې کوئ خو ولې یو چوکاټ یا د یو اصولو په رامنځته کېدلو سره درسمه هلته هغه یو څه ترسره کړي زه فکر کوم چې دا تر ټولو ښه لاره ده او دا به په هیواد کې دغه شته ستونزې چې اوسته خلک فرار کوي خلک تیښته اړ کېږي خلک کډوالې کوي مثلا خلک اړ دي چې په یو نامه بل نامه باندې پر ټولنیز پاڼو باندې داسې لیکنې کوي د هغې مخه به ونیول سي او دا خلک به ټول همدلته پاتې سي. ښه بالاخره که تاسې ولیدل چې راپور خپور شو چې تیرې څو میاشتو کې یوازې 10,000 کسان له افغانستان څخه فرار کړي وو او دا تر ټولو لویه شمېره وه نو دغه فرار به تر څومره وخته پورې بالاخره د افغانستان 3 میلیونه نفوس باید ټول فرار وکړي او لاړ سي یو بل هیواد ته؟ نه، تر هغې ټولو ښه خبر دا ده چې سړی د هغې حل لارې ولټوي او د خلکو دغه ستونزه د پام ورواړي تر څو پورې خلک په خپل هیواد کې پاتې سي. دغه تر ټولو ښه خبره
ده. خو هغه زیان څه چې عامو خلکو ته رسیږي چې کله دوی حقونه اخیستل کېږي دوی مجبور دي چې وطن پرېږدي پردیسۍ ته مخه کړي. یو هیواد ته څه تاوان لري چې د هیواد وګړي دې ته نه پرېښودل کېږي چې اعتراض وکړي لاریون وکړي مظاهره وکړي غږ پورته کړي دې ته نه پرېښودل کېږي او دوی بیا بالاخره یا چوپ کېږي په هیواد کې پاتې کېږي یا هیواد پرېږدي؟ مملکت د هیواد په ساته د مملکت په ساته څومره زیان دی؟
دا زیانونه دا دي چې ګوره قدرونه چې دی هغه په ټولنه کې خپل ځان نه ویني او بل اخر هغه اړکیږي چې ولاړ سي بلې خواته د مسلکي کسانو تشه رامنځته کیږي. د دې سره ترڅنګ دغه کړنې چې دی دا د ملت او دولت تر مابند یو واټن رامنځته کوي. درېیمه خبره دا ده چې خلک لا نور هم زدیت اخلي او هغوی پوهېږي چې ولې حکومت زموږ سره داسې کوي نو هغوی بالمقابل نورو دغسې پیښو ته مخه کوي چې تر څو پورې هغه په ټولنه کې ستونزې رامنځته کوي. خصوصا دا دغسې کارونه د جنایي پیښو ډېروالی رامنځته کوي. د دې سره ترڅنګ د ملت او دولت ترمنځ فاصله رامنځته کیږي. خلک پر خپل حکومت باور نه کوي او هغوی د یو بدیل لارې په لاټه کې وي. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې دغه ستونزې ته د حل لاره ولټول سي.
هغه کسان چې همدا اوس په افغانستان کې دي او دوی نس کولای خپل غاک پورته کی او دوی ته به څه ویل ولرو څه وکړي چې هغه ډیر زیات فشار دي دوی په اعصابو باندې دی په روحیه باندې رانسي.
زه فکر کوم چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې باید اول ځل دغه ځوانان منسجم سي، خلک منسجم سي، خبرې وکړي، ولاړ سي د خپل نږدې ولایتي ادارې سره، د خپل ولسوالۍ له ادارې سره، د هغوی سره خبرې وکړي، دغه هره ستونزو ته د پای ټکی کېښودل سي. که چیرې بیا هم په دې باندې بندیزونه وي، تر ټولو ښه خبره دا ده چې ځوانان دي یو څه ولیکي او له ځان سره دې وساتي. دا د اند کتاب په بڼه هم لیکلی سي، سړی خپرولی سي، د یو جریدې په ډول باندې هم لیکلی سي، خپرولی سي، پر ټولنیزو پاڼو باندې هم یو څه لیکلی سي، خو ولې په مستعارو نومونو نه، صحیح دي ولیکل سي او ورته وویل سي چې په دغه دغه برخه کې سم انتقاد وکړي چې دغه ستونزې ستا او د دې مخه باید ونیول سي. زه فکر کوم چې دا تر ټولو غوره لاره ده. ښه خبره دا ده چې زغم ولري په ځینو حالاتو کې تر څو پورې دغه ستونزې چې دي هغه هضم کړي او دغه لپاره یو حل لاره ولټوي، دا به تر ټولو ښه خبره وي.
اگر موږ تاسو ګورو چې په افغانستان کې د غاک پورته کول ټولې لارې تړل سوي دي، جادو ته نسی راوتای، لارو ته نسی راوتلای. که دوی لیکلم کوي په سوشل میډیا خبريږي، کله چې حاکم نظام خبريږي ورځي بندې کوي، چې همدغه اوس هغه کسان چې اروپا او امریکا او کاناډا ته راغلي دوی وایي چې مثلا کله یې لاریون وکړه څه رقم وهل سوال چې د لاریون بڼې ته تغییر ورکړه، د سوشل میډیا له لارې بیا هم دوی پیدا کړله، په یو نوه ټولې لارې په دوی باندې بندې دي. په داسې وضعیت کې به موږ د افغانستان خلکو ته څه ویل ولرو؟
زه فکر کوم چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې په صحیح اکاونټ او په هغې باندې هر څه که یو شی ولیکل سي چې په دتنس په شکل باندې تر ټولو ښه خبره ده، په تنځې شکلونه ولیکل سي، مستقیم ځینې مشورې ورکول سي، ځینو ستونزو ته مخامخ یادونه وسي. امید لرم چې شاید هغه هلته چې کوم کسان دي هغوی دا هضم کړي، خو ولې دریو کلونو کې دغه کسان تاسو وګورئ چې هغوی کلونه کلونه جګړه کړې، اوس راغلي هلته حکومتونه کوي، او که ته هغه باندې مستقیم ځینې نقد کوي، ځینې تور لګوي او هغه په تا باندې هم کوي چې درته وایي چې او تا خو دا کار کوي، تا دا کوي، تا دا کوي. دلته د وخت په تېرېدو سره شایي هغوی هم پوه سي چې خلک څه غواړي، خو تر ټولو ښه خبره دا ده چې د خلکو منسجم کېدل او هلته د ولایتي ادارې سره خبرې کول دا تر ټولو ښه لاره.
کله یو څوک خپل حق غواړي بیا نیول کېږي او بندي کېږي او په زندان کې بد وضعیت سره کېږي، مثلا وهل کېږي، که زنانه وي دوی عزت دوه مسایل ته تاوان رسېږي، شرعي اړخه، له انساني اړخه، له بشري اړخه دا څومره ظلم دی.
تاسو وګورئ انسان اشرف المخلوقات دی او الله جل جلاله هم ویلي چې ما انسان چې دی اشرف المخلوقات پیدا کړی او دا غا درناوی باید وسي. بل خبر دا ده چې تاسو وګورئ کرامت د انسان چې دی هغه باید خوندي وي او د هغې دپاره باید توهین ونه سي، ټول انسانان په یو شان دي. مهمه خبره دا ده که ښځې یي او که نارینه یي ځوانان دي، د هغویو ټولې ستونزې باید واورېدل سي، هغوی ته باید درناوی وسي او هېڅکله باید هغه تحقیر توهین ونه ډبول سي. آن تر دې چې تاسو وګورئ په اسلام کې ښځو ته ډېر درناوی سوی، د ښځو دپاره تر ټولو مهمه دا ده چې باید درناوی وسي، په هغې باندې لاس پورته کول. زه فکر کوم چې دا به هم د انساني اړخه او هم د بشري اړخه او هم د اسلام له نظره ښه نه وي.
په آخر کې راځو دې ته بیا یو ځل د اعتراض کول، لاریون کول، غږ پورته کول او په ارزښت باندې خبرې کول، او حاکم نظام ته به څه ولرو چې پرېږدي خلک خپل غږ پورته کړي؟
تر ټولو ښه خبره دا ده چې یو سالم انتقاد ته باید حکومتونه غوږ ونیسي او هغوی ته وخت ورکول دي چې تر څو پورې خلک انتقاد وکړي، څه وکړی سي خلک د دغسې انتقادونو له لارې خپل نظرونه له دولتونو سره شریک کړي او هغه څه چې په ټولنه کې کوم ناخوالې لیدل کېږي د هغې مخه ونیول سي. حکومتونه هلته بدل سوي او نور څوک راغلي. زه فکر کوم چې حکومتونه یا د حکومت هغه چارواکي چې کوم کسان دي هغوی باید دې ته پاره کار وکړي او خلکو ته وخت ورکړي، د خلکو شاغ واوري، دا تر ټولو ښه لاره ده. او تاسو وګورئ کله چې یو څوک د یو چا شاغ وانه وري او حوصله ونه لري، دا هر څه چې کله حوصله ختمیږي او بیا ځینې وختونه که ستونزې ډیریږي په ټولنه کې، نو دا هر څه اوبله هو کوي او بیا له منځه وړي، بیا به نه خلک وي او نه به دا حکومتونه وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
درن دوستانو داوه د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د اعتراض او لاریون په حق باندې خبري وشولې او لمونږ سره په خبرونه کې میلمه په اروپا کې د بشري حقوقو فعال او افغان خبريال صفت الله زاهدي تربیه پرځای کې چې یاست الله مال او ملګری.
Zalaila
تختم چې لا شور ډکه ستا باندې دا اي هاي ستا باندې دا شپې تپناوړ ماش پچپا حل چپا دا زما باندې دا لورا سي تختم چې لا شور ډکه ستا باندې دا اي هاي ستا باندې دا شپې تپناوړ ماش پچپا حل چپا دا زما باندې دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا الله چوپا دا زمان دا لورا زی تختم چی لا شور ڈکا ستا بند دا آئے ہائے ستا بند دا شپیتا پناوڑا ماش پا چوپا اللہ چوپا دا زمان